شیف دارن یا مستقیما شاید پیشنهادات شما را برسانه. حالا خبرهای داخلی را از آقای صفی الله استانکزی میشنویم.
افغان حکومت وی د سولې د خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني. د افغانستان دفاع وزارت وی چین ته به د افغان پوځونو د اړتیاو لیست وسپاري. او ډیموکراسي انټرنیشنل وی د ملي شورا څخه باندې 90% غړي د حکومت کړنو ته په پام د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. پوره خبرونه. افغان حکومت وی د سولې د خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني او ټولې خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې مختبیي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی رسنیو ته ویلي چې افغان حکومت به د سولې په اړه ټولې کېدونکې خبرې د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو له مخې وکړي. هیڅ ډول له مخکې شرطونه ورته د منلو وړ نه دي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ به شرطی را در گفتگو
خلی هاشمی وید افغانستان اسلامی جمهوری دولت سولی د خبرو په برخه کې هیڅ لمخ شرط نه مني. ټولې خبرې چې کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره سم کیږي. خغلی هاشمی له افغان ولسمشر سره د پاکستان د پوځ د لوی درستی اسرائیل شریف د لیدنې په اړه هم ویل چې خغلی شریف د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې له تاوتریخجنو ډلو سره باید مبارزه وشي. افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې د خبرو په اړه د شرط د نه منلو خبره مطرح کوي چې تمه ده همدا اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وی چین ته به د افغان پوځونو د اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې مرسته وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د یادو اړتیاو د پیژندلو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او هیله ده د رواني اونۍ تر پایه خپلې څېړنې بشپړې او د اړتیاو لیست برابر کړي.
هیئت تعین شوه.
امیدوار اوسم چې د رادمنش وی پلاوی ټاکل شوی دی. هیله منو چې په دې اونۍ کې زموږ ټولې اړتیاوې لیست بشپړ شي او د دفاع وزارت مقام ته وسپارل شي. د فوزرت روسله هغه د پوزانو د ارتیاو په لیست کار پیل کړ چې د چین د پوز لوی درستی افغانستان ته په سفر کې له افغان پوزانو سره د مرستو لیوالتیا وخوده او له افغان لوري وغوښتل چې د خپل ارتیاو یو لیست وروسپاري. دیموکراسي انټرنیشنل وی د ملي شورا څخه باندې 90% غړي د حکومت کړنو ته په پام د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغه بنسټ د افغانستان د ملي شورا له غړو سره د مرکو له مخې وڅېړنه کړې چې په اساس یې د خلکو دغه استازي د حکومت د کړنو په خاطر راتلونکي ته اندېښمن شوي او د تیرو دوو کلونو په نسبت په دریزونو کې شپږ برابره بدلون راغلی دی. دیموکراسي انټرنیشنل په داسې حال کې دا څېړنه خپره کړې چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس تېره شپه د ملي شورا له غړو سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې د دولت د قوو په همغږي ټینګار کړی دی. او رسته خبر داشته د بغلان ولی وی د ډنډ غوري سیمه په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې ده. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د سخت عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه د ډنډ غوري سیمه په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. خغلی بارز وی په عملیاتو کې ډیرو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوختي او یو شمېر لسیمه تښتیدلې دي. افغان پوځیان وروسته له هغه په ډنډ غوري کې عملیات پیل کړل چې په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه اوج ته ورسېدل. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
سلام. تهران د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر دې پریکړه چې د لبنان حزب الله تروریستي سازمان بللی انتقاد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د تروریستي سازمان په نوم د حزب الله یادول یوه بله تېروتنه ده چې د منځني ختیځ د سولې هڅې او د لبنان ملي یووالی به زیانمن کړي. عبداللهیان دا څرګندونې نن یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د خلیج د همکارۍ شورا په خپلو غړو هیوادونو کې د دښمنۍ او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو تور پر حزب الله ولګو. د خلیج د همکارۍ شورا عمومي منشي عبداللطیف الزیانی وویل حزب الله د تروریستي حملو لپاره وسلوال استخداموي، د وسلو او مهماتو قاچاق کوي او د تشدد او بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. د تروریستي سازمان د نومولو هدف د حزب الله پوځي څانګه او د دې ډلې ټول مشران اروندې ډلګۍ او متحدان دي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالد توسک د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیزو اقداماتو په خاطر انتقاد کړی. توسک هغو کډوالو ته هم چې په اقتصادي دلایلو اروپا ته ځي خبرداری ورکړ چې دا خطرناک سفر به یې بې ګټې وي.
Here from Athens I want to appeal to all
زدلته له اتن څخه پر ټولو اقتصادي کډوالو د هر ځای چې دي او غواړي له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي غږ کوم چې دا کار مکوي. پر قاچاقبرانو باور مکوي. خپل ژوند او پیسې په خطر کې ما اچوي. دا کار هیڅ نتیجه نه لري. یونان او د اروپا بل هیڅ هیواد هم نور نو ترانزیت لار نه ده. د شنګن د تړون اصول یو ځل بیا عملا نافذ کیږي. تسک په اتن کې د یونان له صدر اعظم الکسس سپیرس سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د اروپایي ټولنې پر غړو هیوادونو د خپل سرو اقداماتو په خاطر انتقاد وکړ او ویل چې دا اقدامات به د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ اعتماد له منځه یوسي. پر کډوالو د اتریش روسي محدودیتونه د دې باعث شوي چې د بالکان د سیمې هیوادونو سلووینیا، کرویشیا او همداراز مقدونیا او سربیا چې د ټولنې غړي نه دي خپل سرحدونه د کډوالو پر مخ بند کړل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران په پاریس کې راغونډ شوي څو په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د مینسک د تړون د عملي کېدو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د سولې تړون چې د همدې څلورو هیوادونو د مشرانو لخوا د بیلاروس په پلازمینه کې موافقه پرې وشوه، د اقداماتو د یوې مجموعې سپارښتنه کوي چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او دولتي قواوو د جګړو ختمول دي. کیف پر روسیې تور لګوي چې بلتون پالو ته د وسلو او سرتیرو په استولو سره د مینسک له تړون څخه سرغړونه کوي، خو له بلې خوا اوکراینی چارواکي هم د مینسک له تړون سره سم د هغو اصلاحاتو پر وستو کې پاتې راغلي چې هدف یې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د کورواکۍ پراختیا او په دې سیمو کې د سیمه ییزو انتخاباتو ترسره کول دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر د فبروري په دروشتمه ویلي و چې د اوکراین په واکمن ائتلاف کې د شاملو ګوندونو ترمنځ هغو مخالفتونو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې په نتیجه کې کیف د مینسک له تړون سره سم خپل مکلفیتونه نشي ترسره کولای. کرملین د ولسمشر باراک اوباما پر دې پریکړه خوشحالي ښودلې چې پر روسیې بندیزونه یې د یو بل کار کال لپاره تمدید کړل. متحدو ایالاتو د کریمیا د غیر قانوني زمیمه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ په خاطر د بندیزونه پر روسیې لګولې دي. ښاغلی اوباما پرون پر روسیې د بندیزونو د تمدیدولو اعلان وکړ او ویل چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات له هم د امریکا ملي ګټو او بهرنۍ پالیسۍ ته یو ستر او فوق العاده ګواښ دی. پر روسیې بندیزونه لومړی ځل د 2014 کال په مارچ میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د هغو اقداماتو په وړاندې په غبرګون کې ولګول شول چې د چارواکو په وینا په اوکراین کې د ډیموکراسۍ بهیر او ملي بنسټونه یې زیانمن کړل او د دې هیواد سوله، ثبات، ملي حاکمیت او ارضي تمامیت یې وګواښل. د امریکا په بندیزونو کې په ځانګړي ډول د کریمیا زمیمه کولو او په اوکراین کې د ځواک د کارولو یادونه شوې وه. اروپای ټولنې هم خپل بندیزونه د سګنی کال تر جولای میاشتې پورې تمدید کړي او پلان لري چې په راتلونکي جولای میاشت کې د دې بندیزونو د تمدید د اړتیا په اړه غور وکړي. او د بشري حقوقو یو نړیواله ډله وایي چې د قزاقستان چارواکي د پولیسو او د محبسونو د مسؤلانو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند او شکنجې د راپورونو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلي. د افغانستان نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په یو راپور کې چنن خبر شو، ویلي دي چې د قزاقستان د بشري حقوقو ټولنو ته د شکنجې او د ناوړه چلند د نورو ډولونو په اړه هر کال سلګونه راپورونه رسیږي. د افغانستان نړیوال سازمان د اروپا او منځنۍ اسیا د څنګه مشر جان دلهویسن وایي چې د شکنجې او ناوړه چلند د عملانو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راتلل به متضررین نهیلي او د زورواکو په وړاندې به اثر وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د ازادي په سپو کې خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو سل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلو منه. د نن ورځې په خبرونه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او د سولې د هڅو په درشل کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د بریدونو د زیاتوالي پر موضوع بحث کوو. په دې خبرونه کې موږ سره ملمانه دي د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو محترم پوهان ودیر صافی صاحب او د غراس د افغانستان د جمهوریت د مرستیال وایاند شهباز ایرج صاحب او کوشش کوو چې د تلیفون له لارې د سولې د عالی شورا چې په ننګرهار کې د دغې استاذ مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی صاحب هم له موږ سره په دې بحث کې شریک شي. استاذ، د خبرونې دوهمه برخه هم له تاسو سره پیلو. یو موضوع ده چې کله کله عام خلکو ته په ذهن کې نه کېني، یعنی په دغسې حالاتو کې چې د سولې خبرې نږدې کېږي او بریدونه هم زیاتېږي چې زموږ د خبرونې موضوع ده، بیا د دغه سي حملو مسؤلیت د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان پر غاړه نه اخلي. دغه شان حمله لکم تیر ورځ په جلال آباد کې وشو، دا هم ځان وژن کې حمله وه. نو آیا خلکو ته سوال پیدا کیږي چې نور څوک دي، بلکم هغه ډله ده چې هغه هم د ځان وژن کې برید لارې په افغانستان کې تاوتریخوالی ته لمن وهي، او بل څوک دي چې له دې لارې دغه عامو خلکو په خبره جنت ته ځي؟
ډیر مهرباني ستاسو سوال دا صحیح خبره ده. فکر کوم چې جنت یو جنت ده، خو دا گروپونه چې د اسلام نه سوء استفاده کوي دا مختلف دي.
بله،
خبره دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې وروسته د دې نه چې جهاد کامیابه شوی دی او بیا دا تړونونه د بن منځته راغلي و، د حکومت جوړ شوی و، اساسي قانون راغلی، مګر بیا هم سازماندهي شوه د بهر نه د افغانستان د مرکزي دولت پر ضد، دلته یو تعداد خلک جنګیږي. هغه چې په نامه د طالبان وو هغه د افغانستان خلکو ته معلوم و، دوی د حکومت په وخت کې هم ورته معلوم و، کړونه هم ورته معلوم و او موخې هم ورته معلومې وې. د هغو په مورد کې فکر کوم چې دومره ډېر تشویش خلک ونه لري، ولې چې که هغه ځان افغان ګڼي او د افغانستان ګڼي نو او غواړي چې پاتې شي دلته او په دې پروسه د ادارې د مملکت کې سهم ولري، نو هغه باید د افغانستان نوامیسو ته، د وطن نوامیسو ته، ملي مصالحو ته دوی احترام او رعایت ولري. مونږ چې اورو د خپلو خلکو نه هم اوس هغه طالبان سوچه نه دي پاتې.
بله،
نه یوازې دا چې د ملا عمر د وژل کېدو په اوازې سره د هغې نه وروسته دوی په منځ کې هم یو څه انشابونه پیدا شوي، په څو ګروپو تقسیم شوي، بلکې د یو څو کاله په دې خوا اورو چې زمون خلک خپله مونږ ته په اطرافو کې وایي چې دا هغه پخواني طالبان نه دي، دی کې چیچنایان شته، دی کې د خوانت په ضد ازبکستان د حکومت خلک اسلامستان شته، د تاجکانو په ضد باندې چې خلک و هغه شته، ځینې عربي ګروپونه لري او خصوصا دغه اخري چې مونږ او تاسې اورو داعش په نامه دا خو لا اوس پیدا شوي دي. نو په دې لحاظ باندې که بیا دا داسې سره ورته کړو چې آیا د دې سر ټول یوازې طالبانو ته رسیږي، دا به لږ مشکل وي. مونږ طالبان دومره د القاعده پیرو نه و لکه چې دا نور جنګیالیان د القاعده پیروان و، یا اوس زمونږ طالبان دومره د داعش سره مل په دې جګړه کې نه دي، که یم کوم بخش به یې بیل شوي دي اصلي طالبانو نه او هغوی ته به یې لبیک ویلی، ما ټول نه دي، اما یو تعداد نور خارجي خلک دي چې هغوی ورسره سر خوځوي، دوی منبع لري، د خپل هماغه نړیوال په اصطلاح اسلامي جنبش نړیوال اسلامي جنبش نه دوی سرچشمه اخلي او هماغه نه تمویلیږي، او دا جګړه دوی په افغانستان غوندې ضعیفو اسلامي ممالکو کې دوی مخ په لاره اچولې ده چې دا باید مهار شي، او دا مهارېدل هم موږ د واقعي مسلمان خلکو په لاس او د ملت په لاس باندې چې واقعي خپل وطن غواړي کېدلی شي مهار شي، او دا وخت غواړي. او بیا هم وایو په دې مورد کې که موږ یو قوي د خلکو د خوښې حکومت درلودلی او خلک ورپسې ولاړ وای، ملي حاکمیت په واقعي معنا وجود درلودلی، د افغانستان د خلکو خدمت شوی وای، پس له دې جهاد او د کلونه دا همداسې نه وای پرېښودل شوي، نو بیا دې ته جواب ورکول کېده. اوس موږ سرحدونه نشو کنټرولولی او د دې خلکو مخه نشو نیولی، بین المللي مرستې ته ضرورت لرو، بیا هم یو ملي اجماع په کار ده چې دوی جلا ونیسي.
تمننه مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی د سولې د عالی شورا غړی دی، له ننګرهار څخه همدا شیبه د تلیفون په لیکه کې دی. مولوی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کدا پښتنه له تاسې هم وکړو چې لکه څنګه چې پرون په جلال آباد کې حمله وشوله، اولته ویل کېږي چې په څو راتلونکو محدودو ورځو کې د سولې مستقیمې خبرې چې لومړی ځل دی په افغانستان کې د سولې مستقیمې خبرې دایریږي او جوړیږي، دغه شان حمله څوک کوي ستاسې په نظر، او څومره تاثیر به ولري، څومره اغېز به ولري د سولې په پروسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغسې حملې چې په ټول هیواد کې تنظیمیږي او هغه سرته رسیږي او مظلوم مسلمانان بېچاره مسلمانان پکې وژل کېږي، لکه د کونړ واقعیت، د ننګرهار واقعیت او دغسې د دې امثال په نورو ولایاتو کې دغه جنګونه او جګړې چې د عام مسلمانان د وژنې سبب ګرځي، د انفجارات یا انتحاري حملې، دا ټول د دشمنانو د توطیو یوه هغه طولانی کړۍ ده چې تر اوسه پورې هماغه سلسله روانه ده. د دې ټولو تر شا د وطن او د دین او د افغانستان د مظلوم ورو دشمنانو لاس ده. دې کې اهداف به ډېر وي. یو هدف پکې همدا ده چې هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، صلح دوی خپل تاوان پکې ګڼي، نو هغه دغه پروګرامونه تنظیموي، د حملې تنظیموي، دا نفرت نور هم د طالبانو په وړاندې او هغه څوک چې اوس به مخامخ په سولې پروسه کې کښېني د دولت سره به یو ځای خبره کېږي، مذاکرات به کېږي او د هغې پاکستان او د امریکې او د چین حکومتونه هغه به هم حضور ولري. نو داسې حالت چې د سولې دپاره ډېر خوشبین ده، مسلمانان افغانان او ډېر امیدواري شته، نو د دې ناکامول غواړي او دغه عقده د دوی په خلاف باندې ولسونو چې دا یو خانه داسې خلک چې هغه داسې انفجارات کوي چې عام خلک وژني، نو دوی سره بیا د سولې خبرې څه اهمیت لري. یو هدف پکې دا هم ده چې څوک سولې خرابول غواړي، دا داسې پلانونه هغه
پکې. مولوي صاحب، مولوي صاحب،
سیاسي مخالفین هغوی خپل قوت وښيي او آینده په حکومت کې لویه سهم او ډېره حصه وغواړي.
مننه کوم. څوک دي چې د افغانستان د خلکو حساسیت د طالبانو پر ضد زیاتوي؟ یعنی تاسو په دې معنی د دې خبرې معنی دا چې نورې ډلې شته، د نورې ډلې کم از کم یو څه نمونه درته زده دي یا ویل شي چې څوک دي چې دا کار کوي؟ یعنی دریم څوک ډله هم شته؟
نو هیوادونه هم شته او هغه هیوادونه خامخا دلته ډلې هم لري، په افغانانو کې خپله ډلې لري. البته دوی په بله طریقه قانع کوي چې تاسې جګړه وکړي، چې تاسې سیاسي حضور قوت دنیا ته معلوم شي. د هغې اهداف په کې دا دي چې دا صلح ناکامه شي په خپله افغانانو په خوښه، طالبانو په ژبه باندې. البته دا وشي چې داسې صلح موږ نه غواړو، سخت شرایط وړاندې کړي، بېرته غوښتنې ولرئ، دا بېرته دوه رنګه خپل څیره دنیا ته ښیي. یو دا چې موږ افغانستان کې صلح غوښتونکي یو، او بل رنګ دا ده چې لا د دوی هغه منافع خوندي شوي نه دي. جګړه د دوی په ګټه ده او صلح په افغانستان کې دا دوی په تاوان ده. نو دوی دپاره دوی خپل کار کوي او دوی دغه ته جریان ته دوام ورکوي در انفجاراتو ته. نو اصلا خبره دا ده چې طالبان هم کوشش دا کوي چې خپل نظامي حضور په افغانستان کې قوي وښیي تر څو مذاکرات شروع کیږي او دوی ډېرې غوښتنې بیا ولري په حکومت کې.
دلته یوه بله پوښتنه مولوي صاحب، بله مولوي صاحب حقاني، یوه بله پوښتنه مطرح کیږي. تاسو وایئ چې طالبان هم کوشش کوي چې خپل نظامي زور وښیي او زیات امتیاز د خبرو په میز کې واخلي. طالبان خو الته د اسلام او 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 د اسلامي امارت خبره کوي، د شرعي نظام خبره کوي. مونږ تاسو خو چې کونړ کې کوم حمله وکړه، آیا له همدې لارې چې واړه ماشومان یا ښځې یا سپینګري وشل کیږي له همدې لارې امتیاز ده؟ که چېرته د همدې لارې امتیاز وي، نو بیا د اسلام خبره کوم ځای کې مطرح کیږي؟ تاسو یو دینی عالم په توګه واړه جواب راکړئ.
نو دا پوښتنه خو خپل د هغې پورې به تړاو لري، خو اصل د دې امثال مخکې له دې نه هم په افغانستان کې د سول چې د سولې پروسه رانه وه روانه، د ډېره سختې حملې شوي، عام ډېر وګړي پکې وژلی شوي دي او خپله پوښتنه دوی په غاړه اخیستې ده. نو دا پوښتنه باید هغې نه وشي چې د اسلامي امارت مسله او د اسلام له نظره دغسې حرکتونه یا دغسې عامې وژنې، عام مسلمانان وژنه، دا څنګه د اسلام سره کوم تړاو لري، کوم اړیکه لري، کوم جواز لري؟ نو دا پوښتنه د هغوی پورې دغه لري. خو دا طبعا یو قوت ځان غني نو پاینده حکومت کې به سغواړي سامغواړي دا د دنیا کې دغه تعامل چې باید خپل هغه زور وښيي که د نظامي دغه کې وو که په سیاست په میدان کې نو دا عامه یوه طریقه ده په ټول نړۍ کې. بله
تشکر. خب آقای ایرج، در این روزا انتقادات بسیار زیاد است، مخصوصاً از در مورد موقفگیری جانب افغانستان، یعنی موقفگیری افغانستان میگن ضعیف است، از یک طرف مثلا بی اتفاقی در بین خودشان، از دیگر طرف بعضی از گروه های مجاهدین میگن ما اصلا در قدرت نیستیم. وقتی که این چیزا برای یک مجاهد بخیزه که ما در قدرت نیستیم، دیگر مجاهد رهبرش بگه من نیستم، خود طرف مقابل میگه والله یا در بین خود میزن، اگر میز مذاکره بیا نمیره به طور مثال در میز مذاکره، میگه یک مش که یا خود بین خود یک طرفه کنه کارهای خود. ای از این نقطه نظر شما به موضوع چی نگاه میکنم؟ قبل از اینکه رشته سخن به شما بتین، امی موضوع از آقای جلالی هم پرسان کردم در یک مصاحبه، یک قسمت از اون جدا کردم، نظر از اون بگیریم باز به شما سپ.
دولت افغانستان مشکلات زیادی موجود است، فاصله بین دولت و مردم زیاد شده، مخصوصا دولت وحدت ملی شکل گرفته که اتوریتی جاهای مختلف تقسیم شده، برابری خودش نیروی امنیتی افغانستان از ضعیف میساز. دومی که در دولت وحدت ملی اختلاف سلیقه ها موجود است، اختلاف نظر موجود است، این خودش باعث ازی میشه که طالبان استفاده بکنه شاید. و سومی که وقتی که در داخل دولت افغانستان اتحاد نظر موجود نباشه، اتحاد عمل موجود نباشه، در صورت کشورهای منطقه، کشورهایی که علاقه دارن بر ازی که در افغانستان منافع خود تمیل بکنن یا از افغانستان صدراب اونا نرسه، اونا هم انتظار میکشن تا زمانی که افغانستان خودش کارهای خود استاب بکنه، باز از اون درد منطقه میخوره. و چهارمی که بعض کشورها مخصوصا در می اواخر حتی کوشش میکنن که به واسه ارتباط با دولت افغانستان با گروه های مختلف داخل افغانستان تماس بگیرن برای اینکه دلچسپی های امنیتی خود تامین بکنن. این کلش مشکلاتی است که بدون اصلاحات در داخل دولت افغانستان برآورده شده نمیتونه. این اتوریتی که تقسیم شده بین رئیس جمهور و اجرایی، خوب در ابتدا شاید با نیت خوبی کار شده بود، اما آره از در ما باید معلوم میشه که این ساختار درست کار نمیکنه جز اینکه پس مدغم نشود.
ایراد سب شنیدین سب، اگر دولت یک موقف قوی گرفته نتونه، طرف مقابلم از این میگن سوء استفاده میکنه، نظر شما رو هم بگیریم سب.
بله دقیقاً آنچه که جناب آقای جلالی فرمودند تا حدودی وجود داره متاسفانه، اما بخشی از نابسامانی هایی که ما کرش رو برو هستیم میراث حکومت است که آقای جلالی هم از ستون های از او بودند در گذشته.
نه.
اگر موردوار سوال میشد از ما میتونستم واضح تر جواب بتم.
بله.
این تو یک چیز کلی
امی شما حق با جانب هستین چون شما سابقه جورنالیستی هم دارین، منتها مسئله افغانستان تر گدوت است که ما شما تقریبا جورنالیست هم گدوت میشیم که در این موضوع، یعنی اتر یک چیز است که یک استراتژی ملی واضح موجود نیست در موضوع صلح با مسئله طرف مقابل. اول طرف مقابل همیال تثبیت نیست، مثلا در فیسبوک هم بسیاری ها نوشته میکنه، مثلا آقای سعید کریمی نوشته میکنه کتکی صلح میکنه، طرف پاکستان است، طالب است، کی است، یعنی کتکی ماسل میکنیم. امید خیلی اول بگوین.
تشکر بسیار زیاد. متاسفانه تفاوت دیدگاه ها در مورد راه های رسیدن به صلح پیوسته وجود داشته که ما در این زمینه مشکل کلان نداریم، ما افغان ها میتونیم با همدیگه در مورد خواست های مشخص ما کنار بیاییم و آمدیم، یعنی اگر کسی در چارچوب قانون اساسی بخواه دست از خشونت و مخاصمت و صلاح برداره در کنار ما قرار بگیره، عضو فعال این ما باشه و افغانستان کمک کنه که از این همه نابسامانی به سوی یک آینده مترقی و پیشرفته و با آبرو و عزت در میان کشورهای دیگر حرکت کنه، هر کسی باشه ما ازش حمایت میکنیم، در کنارشان هستیم. همین طالبانی که فریب خوردند و علیه سرزمین خودشان می جنگند، اگر اندکی تفکر کنند، اندکی بیاندیشند، پی خواهند برد که اونا در راه اشتباهی در حال رفتن هستند. کشتن یک آدم مثلا بدون محاکمه، بدون این که ثابت شود که کشتن ازی به نفع دین است، چقدر مهم است وقتی شما یک آدم بیگناه را میکشین، مثل از این است که تمام بشریت کشته باشین. اینا به سادگی میگیرن سر میبرن. همین چهار تا سربازی که در پشت پای اینا سرش بریدن، تنش فرستادن، سربازا از کنر بودن، یکی دیگه شما از یک ولایت جنوبی دیگر ما بود، دو تایشان از اینجا بودن که یعنی باعث شد که جنرال صاحب دوستم اگرچه رفته بود برای بررسی وضعیت امنیتی، یک دفعه نتونست تحمل کنه. هر کسی که وجدان داشته باشه میبینه که شما تنه میفرستی، سر از این رو میگیری، مثلا در سر درخت آویزان میکنی، این نهایت بی‌حرمتی و یک بنده کلمه‌گوی خداوند است. همه ما الحمدلله مسلمان زاده شدیم، مسلمان هستیم و هیچ چیزی نمیتونه دین از ما بگیره، هیچ چیز عقیده ما رو گرفته نمیتونه. منظورم این است که ما درباره صلح ممکن است که اختلاف نظرهای اندکی داشته باشیم که میتونه به سادگی حل شود، اما آنچه که طرف مقابل میخواهد بر ما مهم است. طرف مقابل ما فکر میکنم که همونطور که واضح است و روشن است، یک جانب عمدهش پاکستان است که اونا هم گفتن که ما منافعی داریم در افغانستان و تا وقتی که اینا تامین نشه امیدواری برای دستیافتن به صلح متاسفانه اندک است. ما نباید چیزی را از مردم خود ما پنهان کنیم. همین پنهانکاری ها باعث میشه که باز هم ما در تاریکی باقی بمانیم، خود ما و در تاریکی باقی بمانیم مردم ما، بدون این که بدانیم که هدف ما چیست، ما چی میخواییم، بر سر چی چیزهایی باید مذاکره کنیم، نباید پیش بریم اصلا.
بله ایرج صاحب، تاسی ویلی چه باید پرت کارونه اونشی، یعنی پنهانیان ننوی، تاسی د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال وایاند استه، آیا ارګ یا جمهوری ریاست یا د امنیت شورا د سولې په مسأله کې داسې پروګرامونه لري چې لومړی مرستیال ته نه خبر نه دی؟ یو دوهمه دا چې دوستم صاحب هغه لارې سره چې اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی غواړي سولې ته ورسیږي، موافق دی او کنه؟
جنرال صاحب دوستم در کنار رئیس جمهور هستند. از همون روزی که ما رأی دادیم به رئیس جمهور تا حال و بعد از این تا پایان مدت مسئولیت حکومت در کنارشان خواهیم بود، هیچ چیزی ما را متزلزل نمی سازه، به خاطر از اینکه از همون اول ما آگاهانه آمدیم در کنار دکتر صاحب اشرف غنی قرار گرفتیم، می دانستیم که با چگونه آدم روبرو هستیم و در پلوی چه کسی قرار است که کار کنیم. از این خاطر چیزی نیست که ما را بر نارضایتی در حد برسانه که ما خدا نکرده روی بگردانیم از ادامه
در روی گردان دمه خردولو خبری نکم زویم در سولی پا مسئله
که من میخوایم
مهربانی
فهمیدم من میخوام دموج بیایم. بنابرای وقت تصمیمی که رئیس جمهور میگیره، این تصمیم همه ای ماست.
بله
رئیس جمهور، رئیس جمهور همین مملکت هستن، اونا هر طرف که رفتن باید همه مملکت برن و دایی هیچ نباید ما تردید را بدیم. اما یک نکته را نباید فراموش کنیم که عده از مقامات گذشته پیشین که بسیار محترم هستند در نظر مردم و همو اگر بخواین کمی احترامشان پیوسته حفظ شوه، در همو جایی که هستن باشن، در چشم مردم، در قلب مردم جای داشته باشن، نباید سنگ اندازی
کنن،
کاری را که در حیطه صلاحیتشان نیست انجام بدن.
تشکر صاحب. خب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، ما احترامات تقدیم میکنم صاحب. یک مسئله است، شورای عالی صلح مال عضوایشان در کابل هم به خلم نو شد، شما در او طرف هستین در جلال آباد، یا اینقدر مصرف شده، از صدها میلیون دلار مصرف صحبت میشه، منتها هنوز ما نمیفهمیم که در کجای دنیا ما که از طرف های مقابل گپ بزنیم که خوب باشه. یکی میگه که والا ما چم در قطر باشه، دیگهش میگه نه در ترکمنستان باشه، دیگهش میگه نه در چین باشه، دیگهش میگه در واشنگتن باشه و با در طرف مقابل طالبان نباشه و پاکستان باشه و سب. هنوز ما یک قسم گد ود هستیم، هنوز ما نمیفهمیم که کتکی جنگ میکنیم، کتکی مذاکره میکنیم، کتکی صلح میکنیم. از نقطه نظر شما اگر مسئله ترکمنستان هم داخل شود، یک بازیگر دیگر هم در مسئله داخل میکنیم، فرمول چندین مجهوله میشه صاحب. نظر شما رو در این مورد بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحيم قسم دير مننام اصلا زمون تصميم بشورى الصلحه ما غ تصميم ده چکم تصميم د افغانستان د حکومت تصميم ده ممتاز مهم نه ده مهم دا د چیرته خبره مؤثره وي او توافق راشي او صلح راشي هغه که په هر ځای کې وي هر ځای ناست وي مهم هغه مقاصد دي چې هغه مونږ ته افغانستان کې لاس راوړو او د دشمن لاس خطه شي په افغانستان کې امن راشي او ورورولي راشي او په افغانستان کې بیرته وحدت اتفاق یووالی راشي دی باندې مونږ هر قسمه قربانۍ ته دې لپاره تیار یو او زموږ ټول هدف دا ده چې هغه په افغانستان کې صلح حاکمه شي د دولت پالیسي دا ده چې نور دنیا ته هم دا وښیي چې دا جګړه د افغانستان کې دا دنیاوالو په ګټه نه ده د همسایهو په ګټه نه ده او افغانستان د ټولو همسایه ملکونو ته ښه نظر لري ښه پالیسي لري د چا په ملک کې د مداخلې هېڅ اراده نه لري ټولو ته د متقابل احترام ژمن د افغانستان نو صلح دا د افغانانو خپل مشکل له چې نه راځي او دوی داخلي مشکل له د افغانستان د حکومت کوشش دا ده چې د افغاني صلح وي او د دې سره د دنیا د لویو قوتونو حضور وي نو انشاءالله العزیز امیدواري د صلح د شورا د افغانستان د ولس دغه مذاکرات ته ډېره زیاته ده چې دا به یو خوانه فشار وي په هغه ملکونو باندې چې مخالف تمویلوي او بلې خوانه به دا ټول دنیاوال تقریبا په دې مسله کې شریک وي او د افغانانو انشاءالله په دې کې ارزو زیاته ده چې صلح بری شي او طالبان هم چې څومره مونږ دغه لرو معلومات لرو اکثر غیر د محدودو نظامي قمانداران نه نو ټول د صلح سره طرفدار دي غواړي صلح شي د طالبانو اداري او سیاسي خلک ټول د صلح لپاره لیوال دي او صلح غواړي د دې عزم لري علما چې څومره دي هلته بله
تشکر صاحب الان در نیم ساعت آخر بله تشکر صاحب حقانی صاحب نیم ساعت آخر داخل شدیم ما و شنونده از یه موقع بدیم که نظر از وارا بگیریم بر ازی که در پیام ما خوب بسیاری ها اظهار نظر میکنن و اظهار ناامیدی میکنن در حقیقت ببینیم مال چی میگن مستقیما خط تلفن در اختیارشان است از خودشان بشنویم بله شنونده
سلام علیکم
و علیکم
السلام
عرف مرا بشنوید چه برای صحبت میدین
بله میشنویم امیال شما کلگی میشنوید یکان چیز دیگر نگوین سیب مستقیما در موضوع بیاین سیب مسخوخی موخی یعنی نکنین سیب بفرماین
استاد مدرم
بله
میشنوید
میشنویم
عرف مرا
بله ما خب میشنویم اما شما نمیشنوید بخیرم کدام مشکل از تخت بگوین سیب
سید محمدین ببخشین استاد محترم سید محمدی مسکی از پغمان هم راید گفت میزنم
بفهمم خوش آمدین
استاد محترم حرف مرد بشوین
بلیا منطقه شما نمی شما ادامه بتین
تا وقتی که در این ملک کلی ما ترس خدا به دل ما نبیه و از خدا شر میا نکنیم در این ملک صلح نمیه متوجه هستین
بله سید
در اینجا دست پاکستان دراز است. پاکستان به آمتان دی ملک صلاحیت داره، آمتان دی ملک مداخله داره و طالب ما نی طالب اسلام است و رهبر جهاد ما نی رهبر جهاد است و مسلمان ما نی مسلمان است. همه ما دروغ میگیم، همه ما در بیراه روان استیم. روشن فکر ما و ترقی ما همون کسی که از دیمکراسی کپ میزنه، همون کسی که از عدالت کپ میزنه، همه ما دروغ میگیم، همه ما خواهیم به این ملت رسیم.
ډیر زیات مننه له دا کټول بله بله ډیر زیات خپل پښتنه کوم تر کړی ورو ده
وزیر دفاعي ایدیا ما یې پر 100% میګم چې اسره وای سوی پاکستان دی تعیین شوه ای برادر به دستور اوسای پاکستان اومده امی انتخابات کې برهم خورد امی انتخابات ایدی میز جاوله قمرخیل و عبدالرحمن و تک نورستانی و عبدالستار سعادت این مردم ها یا ما سر جا سخت
نشد دیر ازیاد امانه نب
از موضوع خارج نشیم
موضوع خلی و بل تاسی نمون اخلی و آقا خلق من سر پا بحث که نشتدن و آقا توازون نبرا حلیگی دیر زیاد امانه یا بل آوریدون که هم اخلو
بفرمین بفرمین بله
بله مهربانی او که رو
شنانده امام دلشان پر از سب. بله
بله مهربانی
بله بفرمایید سب. خب به هر حال من از فیسبوک بخوام تا وقت اگه تا او وصل.
بله مهربانی سب
دا بختانې دا چې موږ خوان په خلک یو ما غونې ډېر خلک دي چې تر په لمونځ او داسې زده ده او د خدای لاره ده چې کمه زیاده ورته معلومه ده دته خو ډېر لاره معلومې دي دا اصلي پوښتنې جواب ولې نه ورکوي چې موږ هڅه پوښتنه وکړه چې دا ناروا ده او کروا ده دته خو لاره د خدای معلومه ده دا د خدای په وړاندې پر افغانانو په وړاندې دا مسؤلیت او د ده څومره مسؤلیت ده او څومره هغه ده چې دا موږ پوهه کې موږ نه پوهېږو
وسته قاله مانګه څنګه موږ کومې کې سیاه باندې راغلي کې موږ اوس په دوه ځای نه نو چې موږ کوم طرف ته راځو دا یو وخت سره په هغه باندې دا وخت چې موږ کومې کې اوسېږو نه رضا تمنه مانه په پښتنه موري سبب دلزایر حقانی ته راځي دغه به جواب ورکي همت
السلام علیکم تاسو او کارانو او میلمنو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام مهرباني وروره.
په دې کې شک نشته چې سوله سیده د اسلام او د حدیثو په رڼا کې یو ستر او لوړ مفهوم لري او سوله د افغانستان د سوکالۍ او د افغانستان د ثبات لپاره یو نوی سا ورکول دي او د قران آیات باندې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والصلح خیر او صلح لټول کارونو نغوره ده خو د لیوی خانه کچیرته حکومت واړی سي صلح وکي خو نو بل خانه حکومت کټول حکومت نه یي ځینی اشخاص یې دا رقم اقدام کوي او دا رقم کارونه کوي چې هغه له صلح سره ظاهرا او ښکارا په هغه کې دی په ټکر کې دی تاسو وګورئ جنرال دوستم دا اوس فاریاب ته او جوزجان ته او ځینې نورو ولایتونو ته د عملیاتو لپاره تللی ده افغانستان د ظلمونو افغانستان د دې د ربړولو شاهد ده نو داسې څوک چې افغانستان له دې نه د افغانستان وګړي له دې نه ستونزې لري مشکلات لري نو هغه بیا څنګه دوی ته خوشبین شي د دې عملیاتو ته په سیمه کې او تر څو پورې به دوی دغه عملیات کوي او څنګه به موږ د عادلانه عملیاتو وبولو چې له خلکو سره له ملکي وګړو سره او له خصوصا له دغه یو قشر سره ظلم کېږي او که نه کېږي نو د موږ له حکومت نه دا خواهش ده چې د خدای په لحاظ باندې د عملیاتو لپاره داسې څوک مه ګمارئ چې هغې امتحان ورکړی او هغې ازمویل شوي دي نو ازمویه شدن ازمویه کردن خطا سره د فارسي متل ده نو موږ لکه ځینې په
یادداشت کړه سوالا را
بله ډېر زیات مننه یو بل اورېدونکی هم اخلو مهرباني
بله
سلام علیکم
وعلیکم السلام
دا الله دا مېلمنو چې دا پښتنه ده تاسو که سوله غواړئ یا سوله راولئ یا سوله کوي اول خو مهم اوربند ده تاسو طالبانو چې عملیات شروع کړي دي تاسو هېڅ طالبان سوله نه کوي تاسو اول د اوربند وکړئ سولې ته به خپله زمینه برابره شي او مولوي صاحب دا پښتنه ده چې مولوي صاحب تاسو ته خو ډېر هر شی معلوم دي د شراب چوکات کې اوس طالبان چې جنگ کې یا جنګیږي د یو په دفاع کې چې تور ته ودرېږي دا یې تا مرګ روا کېږي که نه روا کېږي دا خو ورځید له انګرېز سره جنګ کې ته په مخ کې ورته درېږي دا یې تا مرګ تور
ډېر زیاته مننه فقط مسله شخصي نه شي یو بل اورېدونکی هم خپل فقط دا چې مولوي صاحب دا نقطه دغه کړي نوټ کړي کني نوټ کړي مولوي صاحب ځواب وایي بلې مهرباني وکړئ صفه سي مهرباني
بله سلامونه
وعلیکم السلام
زری نظر صاحب ته مراد صاحب تاسو ته استاد صافی ماما صاحب ته صاحب ته ټول اورېدونکو او استاد کارکوونکو ته سلامونه
وعلیکم السلام
زه یو خو یو دوه جملې په لنډو کې وایم چې افغانان کا څومره په جنګ کې تکړه دي هغه د صلح تاریخ چې هم لري
بله
لکه د لویو جرګو د میرویس نیکه د احمدشاه بابا جرګې دوی باید سره خپلو کې هغه پخواني هغه چاپیرات جرګې له لارې مسله وکړي دوم دا چې د جنګ اصلي عامل زه فکر کوم په ټولو کې امریکا ده که د اخوانو دې که د دې خوانه امریکا
اوس قطر کې کله پګواش جرګه کې طالبان قطر څور دی قطر هم د امریکا نه قرارداد دی
بله
یا فرض کړئ استانبول کې کیږي یا بل ځای کې کیږي یا پاکستان کې کیږي دا ټول د امریکایانو ګډاګیان دي اوس چې امریکا نو غواړي چې سوله ونشي هیڅ امکان نه لري امریکا ولې خپله اوس همداوي چې موږ د طالبانو هغه چکی زمینځ وي وړه هغوی ښو افغانستان لپاره یا هم په هغه کې باید برخه ورکړې وای بون په کانفرنس کې یا اوس مثلا بیرته هغه خپله حکومت یې چې جوړ کړی دی وایي چې دا په هغه کې دی په زلزل کې دی دومینځ ځي زه په دې حساب یو درې پوښتنې لرم اول د صافي ماما نه د ډیپلوماسي په حساب تاسو د پوهانو په شورا یا د نورو ملل متحد څنګه چې په کابل کې دي د څه شی کړي دي تر اوسه پورې د سولې لپاره دوم د عراق صاحب نه عجیب پرسان مې کوم کې دوستم صاحب مې کې 80% ممکنه چې طالبان داخله شي شوه د پروسې صلاح شوه پای مثلا مو پروسې جنرال مالک ورنه نشه
بله
دین په دې سره نو پښتو
تشکر
خوب حالا برید به استودیو نوبت اول از کی است؟ اول خود مولوی صاحب حقانی را موقع بتیم که سوالا بخیر یک قسمت مربوط به مولوی صاحب حقانی بود مهربانی مولوی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم زین افغانان داوی شمون در چاو منو سنگ وکو یقینا الله رب العزت بدی پریکل خپل کړی دی الله فرمایي و انت نازات فی شیء رد الى الله ورسول که شي کې ساسي اختلاف پیدا شو نزا پیدا شو الله کتاب او پیغمبر سنت ته مراجعه وکړي نو دا الله کتاب او پیغمبر سنت ټول په دې جوازي چې مسلمان وځه دا حرام نه
بله
او د مسلمان تعریف هم قران او سنت کې خپل شی چې مسلمان چاته ورکړي نو په دې لحاظ باندې وګورئ چې چا د مسلمان په خلاف وسله راپورته کړې او مسلمان وژني نو تران به دا د اسلام په تاوان باندې وي او دا به ناروا او دا حرام وي چې هغه کلمه وایي دی پې چاړه له پاسه کشکاږي په مرۍ حلالوي او هغه لاندې نه کلمه وایي دی روان کړی مرګ چلته یې ونی هغه کلمه وایي نو تاسو په خپله په دې کې قضاوت وکړئ چې دغه قومي مشران یا دغه علما یا دغه افغانان دغه پولیس دغه اردو دا دې مسلمان افغانستان ولس دې افغانانو اولادونه دي او ټول مسلمانان دي ټول په دین ولاړ دي په دین نه دفاع کوي وطن نه دفاع کوي دغه رنګه زمونږ حکومتي چارواکي به یا مثلا مونږ افغانستان کې به داسې خلک وي چې ګناهګار به وي او ګناهګار وژنه دا هم په اسلام کې نشته فاسق وژنه فاسق وژنه یا قتل کا بهر تقدیر الحمدلله مونږ افغانان ټول مسلمانان یو هر څوک چې دا وژنه دا حرام ده ناروا ده دا د خپل پنځ به جواب وي مسلمان وژنه حرام ده بل خبر دا ده چې زمونږ پولیس او اردو طبعا د خپل وطن او دین په دی ولس کې د جماعت نه دفاع کوي د مدرسې نه دفاع کوي د پونتون نه دفاع کوي د کورون نه مسلمانان نه دفاع کوي د خپل سرحدات نه دفاع کوي نو د پیغمبر سم حدیث چې خپل ځان نه څوک دفاع کوي او د ناموس نه دفاع کوي مال نه دفاع کوي شهید ده ومن قتل دون مال په شهید ومن قتل دون عرض په شهید نو هر څوک چې متجاوز وي په خبره راځي او دلته فساد جوړوي مسلمانان وژني د دې مرتبه هم خراب ده او نو د چې ملکیږي هغه مرګم نقصان دی اخرت کې دا چې څوک ورته فتوی ورکوي چې تلاړې د اړ جنت ته ځي او دا وګدلاره څه چې منځونه کې ورځې نشي څنګه لار دار ځل پورې به مو تاړو مسلمانان ځل تمره کې ترخم نه یاد بولدک نه یاد دغه نه خو چې هر څوک ګمره کوي ته مرشي شهید واغ ټول اسلام دا وګوري افغانستان مقایسه کې دوه اسلامي ملکونو په وړاندې هم ځای ملکونو سره مقایسه کوي نو ته الحمدلله شاعر د دین مقدسات د دین او ټول هر څه په فقه حنفي باندې محاکم شته فیصلې کیږي نقصان بئی فساد بئی غواما فساد دانه چې د دې وجنه بیا روا د ورته وجنه دا ټول خرافات دي دا غلط لار ده او دا جهاد نه ده دا فساد ده دې تمو جهاد نشو ویل چې مسلمان وجنه دا د نورو دغه منافیو لپاره شروع شوې جګړه ده د نورو په ګټه باندې ده نو هغه څوک چې دې خلکو سره لیکو کې دي هغوی باید راوګرځي خپل وطن ته او خپل اولادونه دې لیکونه راوځي کې هغه څوک ورسره کومک کوي هغه هم به خپل کومک د دوی سره ونه کړي ځکه چې کومک د مسلمان په وژنه کې ده او چې د چا یو د مسلمان په وژنه کې د یوې کلمې په اندازه یا کومک کوي د قیامت پورې راځي نو د پوهشي باندې د الله د رحمت نه ناامیدي لیکل شوي نو په دې خاطر باندې په دغه عظیم جرم کې باید دی شریک نه شي علما بار بار دا غږ کړی لکه مخکې ورور وویل تاسو خپل مضمون خپل مشهور ته راکړی بیا یې وایو ټولو ته چې دغه مرګ په افغانستان کې وژنې دا جهاد نه دا مشروعیت نه لري دا یو جګړه ده د قدرت جګړه ده او نور ملکونو د منافعو لپاره خپل شروع کړی ده زمونږ په وینو په
بله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب کور ودان مولوي صاحب عبدالظاهر حقانی ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخیست
بله حال آقای ایرج سوالات اگر یادداشت کړئ نوبت شماست جواب بدین صاحب
بله دوستی به نام حکمت از پکتیا گفته بودند که صلح خوب است و صلح و خیر و البته ما هم در این نظر هستیم و اینا البته در ادامه گفتند که در فاریاب گویا ظلم شده و این ظلم ها باعث شده که به هر حال اتفاقات اینچنینی بیفته لیکن من فکر میکنم که اینا درباره عملیات گپ زدند در اونجا که گویا در عملیات ظلم شده اگر چون این چیزی باشه دنبال میشه ما گزارشی دریافت نکردیم مبنی بر اینکه گویا به مردم عام زیان و ضرری رسیده باشه در دومین روز عملیات در خواجه ناموسا به دلیل این که بیم از این میرفت که مردم عام کشته شوند در ادامه درگیری ها حتی نیروها عقب نشینی کردن به منطقه گدای قلعه و در اونجا ماندن و تا حدی فاصله هم داشت از بازار خواجه ناموسا در نتیجه تمام تلاش دولت افغانستان در همین جهت بوده که آرامش و صلح بیاره بر مردم از طریق عملیات های اینچنینی و ما میخواییم که کودک ها با لبخند طرف مکتب روان باشند شفاخانه ها باز باشند خانم ها بتانند به فعالیت ها بپردازند آموزش ببینند درس بخوانند همین جهل و نادانی باعث شده که عده‌ای از هموطنان عزیز ما رفتند در کنار کسایی قرار گرفتند که دشمن وطنشان هستند دشمن وطنشان بودن از قدیم در نتیجه شاید چند افغانی پول یا یک مقدار دلار یا کلدار باعث میشه که اونا نسبت به مملکت خودشان و هموطنان خودشان
بله.
دشمنی بورزند و به کشتن هموطن خودشان علاقمند شوند که این البته جای بسیار تأسف داره اگر آگاهانه به دین نگاه کنیم آگاهانه به ایمان ما به خداوند نگاه کنیم فکر نکنم که کسی که به خدای به این عظمت و بزرگی عقیده داشته باشه او قدر جرأت کنه که یک کار ده بگیره مثلا یک کس را زخمی کنه چرا برسه به این که گردن یک بنده خدا را که مخلوق خداوند است و
بله ایرت سپر بنده ارتباط
در زیاد منه
ایرت سپر بنده ارتباط فقط یا اسمس هم زمون دیو آوریدون که دیوائی چه کله چې طالبان د سولې او د اوربند خبره کوي چې باید اوربند شي نو آیا اوربند له انتحاري حملو سره کېدلی شي دوی که د افغان حکومت د ورور نوید نومېږي وایي که چېرته د افغان حکومت پر عملیاتو انتقاد دی نو په کونړ کې چې کومې حملې وشوې په کونړ کې چې کوم د یوې کورنۍ درې یا څلور ځوانان شهیدان شوي دي په خبره آیا هغه هم د دوی پر ضد عملیاتو کې شریک خلک ول دغه اورېدونکي خپل ځای نه دی ښودلی خو اس ام اس یې استولی دی
من. خب به هر حال ما
دقیقا امین نظر همه مردم دارند که میپرسند که اگر واقعا یک آدم مسلمان باشه عقیده داشته باشه به خداوند و به عظمت حضرت پیامبر بهترین عالم که ما امت از او هستیم هیچگاه جرأت نمیکنه که علیه یک مسلمان دیگه حتی به احترامی کنه چی برسه به ای که او را بگیره بکشه
بله.
ما متاسفانه با یک عده جاهل روبرو هستیم که از دین سوء استفاده میکنن.
بله تشکر. پوان صاحب ما گفتیم در قسمت دوم راه های حل، استاد جلالی هم بعضی پیشنهادات داشتن، گفتن حکومت باید در بین خود یک ادغام شوه یا هر چیز. یک شنوندی ما یک پیام جالب فرستاده و در روی یک چند ثانیه جدا کرد، یک پیشنهاد میکنه اون رو هم بشنویم.
امنیت به نظر من چند بود دارد. اول باید پروژه های بنیادی ایجاد شود، دوم حکومت ظلم را و زورگویی خود را کم کند، سوم استخبارات قوی در همه قریه و قصبات کشور داشته باشند، چهارم فساد اداری را کم کنند. دادار از گور نیلی زلرگک.
پوانسه ببینین شنوندار عزیزم هم چرت میزنن که چطور وضع افغانستان خوب بزازن. سیب از آستاستا یک ده دقیقه ده دقیقه پنج شش دقیقه ما مانده، کمه که جنبندی کنین کل چیزا را هم شنیدین. سیب استاد هم هستین، ببینیم چی میگن شما. سیب
خواهش میکنیم. سیب این حرفایی را که خصوصا دوست ما در اخیر و از راه اسمس شما گرفته بودین و پاس کردین، اونمو راهاییست که به شمول او راهای دیگه که باید در نظر گرفته شوه به این باید توجه صورت بگیره، عمیقا باید توجه صورت بگیره. ایتور بگویم نظر سای محترم که در افغانستان جنگ به سرحد رسیده که نه دیگه مردم یارای تحمل از او را دارن و نمی خواهد که ادامه پیدا بکنه و باید کسایی که در رأس هستن، کسایی که رهبری افغانستان در حقیقت از طریق انتخاب خود مردم به دست آوردن، اینا اگر نظام انتخاباتی را آله دست دیگرا ساختن و دیگرا پشت از او گپاش نمی کردیم، به هر صورت مردم به این طرف و او طرف با موافق و مخالف رفتن رای دادن. یک 8 میلیون مردم ما اینا جرات کردن، شامت کردن، یک امید داشتن، به هر طرف که رای دادن رای دادن. اینا باید در هر گامی که می گذارن باید رای مردم و قوت مردم در نظر داشته باشن و بر از اینا پلانای بسازن از لحاظ انسانی که مشکلات از اینا رفع شود. قسمی که دوست ما پیشتر فرمودن که بخاطر از این که صلح بیایه باید مردم همراه خود دولت شریک بسازه، متاسفانه وقتی که ما میبینیم بعد از این انتخابات جدید هم حکومت امروزی که تشکیل شده صرف بنام حکومت وحدت ملی است، وحدت ملی که تمام نفوس افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض سمتی، زبانی، مذهبی، جغرافیایی دیگه اینا در این شریک باشن و لبایک برشان بگوین، این قسم وزنه شده. من نمیفهم اینا امو به اصطلاح سمر و گل سر سبد جامعه هم هستن، تعلیم یافته هم هستن، مطالعه هم دارن، درسای هم خواندن، دوستای بین المللی هم دارن، چطور نمیتونن که خود خادم ملت افغانستان بسازن، ملتی که از برکت از امونا اینا با می سرحد رسیدن، از برکت از امونا اینا دشمنای خود واژگون دیدن و این ملت باز آزادی شد پس برش گرفتن. اینا چرا با خدمت میکنن؟
استاد صافی همینجا ات یک آقای ایرج، شهباز ایرج، سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری که تشریف آوردن، امیام یک قدم نیک ما میگیریم. برای از اینکه ما یک مشکل کلان داشتیم همیشه که با بسیاری از سخنگویای دولت ارتباط برقرار کردن بسیار جات مشکل بود. این امیر یک فال نیک میگیریم. توصیه شما چیز برای از اینکه دولت بتانه پلانای صلح خوده، پلانای مثلا آشتی خوده، مذاکرات خوده، یا رکت مردم خوب صحیح شریک بکنه، باید در رسانه ها بیاین پلانهای دولت یا سوء تفاهم ها که از اوار کلش روشن بسازن. بسیاری از سخنگوی ها سب مگروزن یا اصلا موقف ندارن، حتی ایچه یک خودستایی هم نشه. یک قسم سب بر رئیس جمهور آقای اشرف غنی از وایبر یک مسیج روان کردم، امون لحظه جواب داد سب، امون لحظه. یعنی ما مشکل در آقای رئیس جمهور یا رئیس اجرایه نمیبینیم، در اطرافش کسایی کستن یک زنجیر یک حلقه را در دور آقای اشرف غنی در دور آقای عبدالله پیچانده میرن یا از مردم تو دور شده میرن. سه ما توصیه شما چیز بر ازی که ما گپ نزنیم، متخصصین گپ نزنن، مثل آقای ایرج نماینده دولت بیان به مردم گپای خود بزنن. سه یک جنبندی خوب بکنین به آقای ایرج هم یک موقع میتیم، باز از حضورتان مرخص میشیم.
بله مهربانی.
هزار دفعه شما با کلی درست فرموده. نظر سب محترم یعنی لازم است برای رهبرای ما، ما نمیگیم که اینا خدا نخواسته اشخاص خوب خودشان نیستن، اینا باید تیم داشته باشن.
بسه.
و تیم اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، از هر لحاظ مذهبی، ملی، از هر لحاظ باید اشخاص واجد شرایطی که در مردم یاد باشن، نکنام باشن، خادم قوم باشن، افغانستان را برش عقیده داشته باشن و به صلح عقیده داشته باشن، امیر دور خود جمع بکنن و امرای از اینا مشوره بکنن و اینا را آزاد بسازن در تشریح پالیسی های دولت و خودشان، بر ازی که هیچ چیز باید از ملت پوشیده نباشه. یعنی در قدم اول یک حکومت واقعا دارای حاکمیت ملی که مردم به او معتقد باشه و پشتش مردم استاد باشه، این قسم یک حکومت خود باید جور کنن. دومی که عدالت تامین شوه در جامعه، بعد از اون میتونن به صلح برسن.
ایراد سه فقط دسته نیمه دقیقه وقت لرو، آیا د سولې د روان حادثو ته خوشبینی است او فکر کوئ چې دا وروسته تاوتریخوالی به اثرونه کړي؟ مهربانی.
بله، ما هیچ راهی جز خوشبینی نداریم. بدبینی ها بس است. از هر تلاشی که انجام میشه مردم انتظار داریم حمایت کنن و خواهش میکنیم از هر کسی که صلاح برداشته علیه دولت، صلاح خود به زمین بگذاره، به دولت بپیونده و از صلح حمایت کنه. ما راه دیگری نداریم. اگر میخوایم در کنار هم برادروار و خواهروار زندگی کنیم و این مملکت بخوایم بسازیم، راه دیگری جز این نداریم که خود ما در کنار هم، پهلوی هم با همدیگه بسازیم، نه اینکه مزدور این و آن شویم.
مولوی صاحب آقای عبدالظاهر حقانی عضو شورای سال، یک جان تشکر از اشتراکتان از توسط تلفن. همچنان پوهان سید ودیر صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیزی محترم، آقای شهباز ایرج سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری، از تمامتان از اشتراکتان تشکری میکنیم. همچنان آقای بشر هم فراموش نشه. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
لارشنو چبی دیدنا هات رازی رازی نو مردشی دینو استاد دیدن ذکر عمر عمر تیرا عمر بدل دینو چه سر ساتی خور بوکڑی توکڑی دیدنونا موسیقی بخشی
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0 0 0 0